باش، خدا نگهدار.
سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه بیان کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان ونډه نه درلوده. دوی له متحدو ایالاتونو غوښتل چې دا زیرمه د ټولو افغانان افغانستان ته وسپاري. ټاکل شوې افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیږد د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیتد پرس خبري آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي اسلام آباد منلې ده چې د افغانستان لاری د دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او نن له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زیلنسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د نړیوالې وبخې موږ به یې د یووالي ورځ وګرځوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو دفاع وزارت دا پریکړه ناسمه بولي.
برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنۍ د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي؟
د بایدن د پریکړې په غندنه کې نن په کابل او څو ولایتونو کې لاریونونه وشول.
خپل قربانیانو ته پیسې ورکوي، تاوان کوي. په افغانستان کې د ظلمونه وکړه، د بمان غورځول ناکي افغانان شهیدان کړه، د دغو تاوان څوک کوي؟
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې.
د افغانانو لپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې، د تندې، د ویرې، د مهاجرتونو، د بې ځای کېدو میاشتې وې.
نن افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه هم ده.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبۍ د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دوو برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته یې د لیږد د تګلارې په اړه پریکړه نه ده شوې او تر څنګ به یې دا پریکړه هم فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او که نه. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایدن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هیواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوي. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي، تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرحه شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایز زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11 د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. جمهور رئیس بایدن د جمعې پورس په خپل اجرائیه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپتمبر د 11 د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنډیدي بریدونو ته راحته خپل خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
هغه مسله کې افغانان بخښ کېل نه و، دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل وکنه و. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي، دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوی زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایدن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي خبرګونونه راپورته شول او دا پانګی د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې او په عین حال کې ویلي دي چې دا پریکړه به فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او کنه. زما همکار د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره پر هم دې موضوع خبرې کړي او په پایل کې تر پوښتنه کړي چې امریکا ولې لا هم خپل تازه پریکړه چې ډېر انتقادونه هم ورباندې شوي دي پر ځای بولي.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی، ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي، دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیواره ګڼل کیږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې د هغه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډېر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي که امریکا پر خپل پریکړه بیا کتنه و نکړي دوی بل امریکا سره پر خپل اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون به راسي له امریکا سره د طالبانو په اوسنیو اړیکو کې؟
که امریکایان بیا په دې باندې غور نکړي نو کېدای شي طالبان بل لار ځان ته خپل کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي د دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقې د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي، نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نه شي پاتې کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب، د افغانستان د اسعاري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولس سره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د افغانستان د کنګل شویو کنګل شوی شتمنې دوه برخې کړي، یو برخه افغانستان ته د بشری مرستو لپاره ځانګړې کړي، او په بل برخه کې وایي چې دا به د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي. د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له هغه هیواد سره به پر خپله پالیسۍ له سره غور وکړي. په بیان کې راغلی چې ولس مشر بایدن غواړي د افغانستان شتمنۍ غصب کړي او زیاتوي د بایدن اقدام د طالبانو په ټکو څرګند تیری او ظلم دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې نن د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندل شوه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد، خوست، ترینکوټ او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11 د حملو قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. همداراز په روزګان کې نن لسګونه کسان لارو وټونو ته راووتل او د ولس مشر بایدن د پریکړې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. د ازادۍ راډیو خبریال د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د اورسګانیانو د غوسه او اعتراض د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اورستي پریکړې پاړه چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ پاړه کړې ده، دغه خلکو شمیر چې لسګونه تر رسیدي او ډیره برخه یې سرافان و نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي و، او د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتنه کوله چې خپله پریکړه د بیرته واخلي. د لارین کوونکو له ډلې څخه جنانی او عبدالغنی وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي،
دا د ملت او د دې ملک د مظلوم او کندو ایتمانو حق دی، دا ظلم دی. موږ یو مظلوم ولسوی، موږ یو مظلوم یواد یو.
دغه زموږ بودیجه چې دا ټوله ولس د کندې د ایتیم ده، دغه مخفل شتمنی موږ د امریکا سره غواړو. نو موږ پر ټولو خارجي دولتو باندې دا غږ دی چې زموږ خپل شتمنی موږ ته باید وسپاري.
د لاریون نورو ګډونوالو بیا پر نړیوالو بشرپالو سازمانونو هم سخت نیوکه وکړي او زیاته کړي چې نړیوالو ټولنه باید د جو بایدن د غپری کړي پاړه چوپ خپل پات نه سي. دی وای ک امریکا د سپتمبر د 11 پیښه قربانیانو ته د افغانستان پیسې ورکوي، نو امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د خپل شلکلنی جګړې زیان هم افغانانو ته ورکړي. دوه تن نور لارین کوونکو شمس الله او حمید الله ازادي راډیو ته وویل
خپل قربانیان ته د پیسې ورکوي، توان کوي په افغانستان کې د ظلمونه وکړه، د بمان غرزل شپیه ول ناکی افغانان شي دان کړ، د دوه توان شکر کوي.
غشتره د ټول نړیوال سازمانونو څخه چې په جدي توګه دې ته لیواله شي چې موږ سره همکاري وکړي په دې باندې.
لارین کون کو د غراز غواښ وکړ ک امریکا د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ افغانانو ته ورنه کړي، دوی په خپل دغه ډول اعتراضونو ته دوام ورکړي.
لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په خوست کې هم نن د دې مسلې په ارتباط اعتراضونه شوي وو چې راپور به د ازادۍ راډیو په مخامنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږمه میاشت هم پای ته ورسېده، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته بلل کېږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپږو میاشتو په تېرېدو د بایدن د ادارې هیڅ چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت لا نه دی منلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې مشري جمهور غوښتونکي مایکل مکاول کوي په افغانستان کې د نظام له سقوط شپږ میاشتې وروسته یو ګډه اعلامیه خبره کړې. نوموړي په دې اعلامیه کې لیکلي د ولسمشر بایدن پریکړه ځمکنیو حقیقتونو ته په نه پاملرنې شوي او دا پریکړه یې ړنده بللې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکا سیستماتیکه ماتې بللې او زیاته کړې ده د تخلی پر محل په الوتکو کې د خلکو د رازړېدلو تصویرونو د امریکا شهرت په ټوله نړۍ کې خراب او زموږ متحدین غوسه کړل. اعلامیه جاتوي شپږ میاشتې تېرې شپې خو د بایدن د ادارې هیڅ یو چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت نه دی منلی. او د حیرانۍ خبره ده چې ډیر لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې آن د دې کار مسؤلیت ونه مني. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنۍ چارواکو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو بار بار دفاع کړي او ویلي دي چې دوی په دې هیواد کې خپل هدف ته رسیدلي وو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې دا شن لیکل شوی چې د بایدن ادارې دوی ته په دې اړه د هر ډول اسنادو او موادو د ورکولو څخه انکار کړی. په اعلامیه کې راغلي دوی آن یو سند هم نه دی وړاندې کړی چې د دې تراژیدۍ په اړه وضاحت ورکړي. په اعلامیه کې د کانګرس له ډیموکراټانو غوښتنه شوې چې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د وتو پریکړه وڅېړي او جمهوري غوښتونکي چمتو دي چې له ډیموکراټانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلي مخکښ جمهوري غوښتونکي مکاول دا مهال له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو په پلان کې د بایدن د ادارې د ناکامۍ په اړه یو راپور چمتو کوي او پلان لري چې راتلونکي میاشتې خپور کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت وړاندې په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کنفرانس کې هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغه ځواکونو د ایستلو په تړاو موجود وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. نوموړي ویلي که یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلی نه وای نو باید نږدې تر 30,000 پورې نور سرتیري افغانستان ته استولی وای. خغری بایدن ویلي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولی نه شوای. نوموړي ویلي دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول.
و موریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته وه. خو په دغو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت کومې لاسته راوړنې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅو نتیجه ورکړې او ورکوي یې که څنګه؟ صفي الله ستانکزي پر همدې مسلو د سیاسي چارو له شنونکي او په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاحکار شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم، د مرکې په پیل کې د تیرو شپږو میاشتو د جریاناتو په اړه وایي.
دا تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډېر وخت تیر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې $1,000,000,000 پرې مصرف کړی و طالبان هغه نظام نسکور کړ. دوی په دغې تیرو میاشتې کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي. خو له بده مرغه د افغانانو دپاره د عام خلکو دپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې د تندی د ویری د ماجرتونو د بیزای کیدو میاشتی وی. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تیر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو لپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو اخلاقي ازمون د دې نه بعد شروع کیږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان نه باید غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغې هڅو ته په کتو چې طالبان بېلابېلو هېوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوئ دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي؟
د خارجي بوند که سړی ورته وګوري طالبان وتوانېده چې تر یو بریده پورې د نړیوالې ټولنې او غربي هیوادونو توجه ځانته جلب کړي. هغه هم په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کړي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځې ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظمت شوي وو خوشي کړي او تر څنګ ځینو نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پېژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې افغانستان خاورې نه د نورو هیوادونو پر خلاف کمپلیت ترسره کړي یا دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامله توګه لا اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې دوی په رسمیت پیژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي چارو شنونکی او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. نن د فبروري 15مه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو درې ډیر شمکلي زده وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو. خو هغه مخکې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن تاجکستان ته ماتې ورکړه. د لوبه د منځنۍ اسیا د اتلولۍ د جام په لړ کې ترسره شو چې قرغزستان کوربه دی. د افغانستان لوبډلې په نننۍ لوبه کې تاجکستان ته 15-1 ماتې ورکړه او افغان لوبډلې تر دې مخکې هم کوربه قرغزستان ته 15-3 ماتې ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې له ایران 10-3 ماتې وخوړه. تمه ده چې افغانستان په ګروپي دور کې یوه بله لوبه له ازبکستان سره وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هیله مند دی چې افغان لوبډلې به د اتلولۍ یا د دوهم مقام ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د برخې ته مو زه سالم محمد صالح هرکلی کوم. نن د فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 20 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسېدل او 6 میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې دې وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستی سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1909 کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیرسه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د دې هر یو شرقي او غربي قدرتونو دراتګ او وتلو لاملونه ډیر دي. په دې راپور کې یو شمېر سیاستوالو او مفکرینو خبرې کړې دي. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشار نا پګوتا کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي نظامی او ټولنیز پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه د سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د افغاني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنز د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د دغو دوو قدرتونو د شتون مشترکه ټکی چې سیاستوالي مطرح کوي دا دي چې په دواړو وختونو کې د افغانستان خلکو ته د پریکړو کولو موقع نه ورکړل شوی. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولی وای، شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. خاغلی محقق افغانستان ته د شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتونو د راتګ ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل ګڼي. دا وایي پر افغانستان د شوروي يرغل د نړیوال مشروعیت د نشټوالي له امله د نړیوالو په ملاتړ د افغانانو له مقاومت سره مخ شه، چې بل اخره په افغانستان کې د سره پوز د ماتې لامل شه. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد توکونه د شوروي د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال وتل.
ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 20 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو. څه هم د نړۍ نورو هیوادونو هم دا لګښت پرې کاوه، خو زیاته برخه یې د امریکا په غاړه وه، ځکه په افغانستان کې د دوی د پوځ شتون ډېر دروند لګښت درلود او بل خوا د افغان پوځ لګښتونه هم د امریکا په غاړه وه.
خغلی محقق ډونالد ترامپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولی چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ترغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ترغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1909 کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد لراتک سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن سوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. په خوانی شوروي اتحاد 9 کال په افغانستان کې پاتیس، خو امریکا 40 کال پاتیس و. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین شخصي انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. شما جه په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي او له انحصار طلبی څخه فاصله اخلي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازمه ونه ګڼله چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنېدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره، همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخونزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمن وو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا سوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
ښاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته سوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عامو افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غني په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لبش پر وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ. محمد محقق وایي هغه حکومتونه چې د دغو دوو زبر ځواکو له وتلو وروسته رامنځته شول ورته والی لري، او هغه دا چې حکومت په زور و او دی. له افغانستان نه د امریکا او د متحدینو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو له شپږو میاشتو په تیریدو سره هم مهاله له دغه هیواد د پخواني شوروي هیواد د ځواکونو د وتلو له 3.5 کلیزې سره دغه هیواد لا هم نامشروع حکومت لري او ناروخانه راتلونکی. اندېښنې دا دي چې افغانستان یو ځل بیا د اویاومې لسیزې په شان د کورنیو جګړو قربان شي.
لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو، د 3.5 کلیزي او د امریکایي ځواکونو د وتلو سره د دې تاریخي پیښې پرتلې په اړه مو راپور واورید.
ستاسو له پیغامونو
عبدل قدوس د کابل کمپنی څخه د تاسو سره پاړې کوم. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه د خواهش په درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي، بلکې موږ سره د کومک کوي، نو دا وچ کاغونه دا وچ مځکې د متوضع کوي. زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د درس هر څه سپاتې دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسي د تاریخ بند ګور د تعلیم سره ګیر یو کشرانو تعلیم سره ګیر دي. موږ خوای بیا تعلیم پاتې شو. زه خپل مجاهد یم جهاد کوم ونو خاص په دغه راګې کړو زموږ سره په جو وکړه موږ سره تاریخ کاروبار وکړه زموږ ستاسو سبقه جلا کوي. ما مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه تاریخ څه په کلکه باندې موږ ځوانان ټول نشیان شو ګرد دغه نشو عمل کی.
زکریا عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د دېسم شبکې والا چې دا زموږ سترګې ماکري نو ته دا زموږ پیغام د دې د مشرانو ورسوي موږ ته په یوه بنا او بل بنا وای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي پروګرام دی هغه موږ ته یې بیا تاسو ته بل وای چې بیا غلا کړی دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 10 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو وړاندې کیږي. او دا شی به پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوی. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرکچی دی. د طالبانو د حکومت لخوا امریکا ته خبرداري ورکړل شوې چې کله افغانستان د کنګل شوی شتمنې په اړه خپل پریکړه بیرته ونخلي نو لدې هیواد سره پر خپل پالیسۍ بل سره غور وکړي. طالبانو پرون مخام په یو خبر پانه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنې غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان وندنه درلوده. دوی له متحده ایالاتونو وغوښتل چې دا زیرمه دې د افغانستان خلکو ته ټوله وسپاري. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیک راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي پاکستان منلی چې دا غنم د افغانستان لاری ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او په پام کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړي. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکیچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ ده او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د فرمان لخ پلورو خبرولو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل مونږ ته ویل شوی و چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي خو موږ به د یووالي د ورځې په توګه ولمانځو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا